السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2023 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه دا مليحه میر زده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصری لرو. خو اول خبرونه له عامه چا زمينه ورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی. په کورمه کې د شپږو قانون خلکو د گیدو پر اوسیدونکو د لارې تړلو او نور غشتون لپاره احتجاجي پر لاتوالی دي. اسلام آباد هایکورټ د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی چې د جبریل ادراک کسانو معاملې وفاقي کابینه ته وړاندې کړي. او د کورونا وایرس وبا په لومړي کال کې د امریکا د نفوس وده د دې هیواد د تاریخ تر ټولو ټیټ کچې ته لوېدلې. اوس د خبرونو تفصیل. په قبایلي ضلع کورمه کې د شپږو قانون خلکو د گیدو پر اوسیدونکو د لارې تړلو پر وړاندې او د نور غشتون لپاره احتجاجي پر لاتوهلې دي. نن منګلو، خروټو، زدران، غلزیو، مقبلو او ځاځیو پر خوار کلي، پر قیوم او ساتین کې د سړک پر غاړه ناسته پیل کړه او د ټلو پاړچنار ترمنځ لارې وتړله. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک منور خان منګل نن مشال رډیو ته وویل د گیدو ولس پر مخ د لارې خلاصول له پیواړ الیزیو سره امن لوزنامه او له افغانستان سره د کورمی د نورو ترانزیټي لارو خلاصول یې مهمې غوښتنې دي.
دا روډ بو دی یغه پوری باند وی چې د مکوم جایز مطالبې کړې دي چې سو پوری دا نوی منلې شي مګ به ان شاء الله یغه پوری د روډ کې احتجاج دا جری وي.
دا احتجاج د پیواړ لزی له خوا پر گیدو خلکو د تری پاړه چنار لار بندې دوه ورسته پیل سوی. د پیواړو یو مشر حجی اصغر حسینن مشال رډیو ته ویل د گیدو منګلو ور باندې په ځنګل کې د لرګیو پر وهلو بندیز لګولې نو ځکه لار ور باندې تړلې ده. بلخوا په قامی اسمبلی کې د سیمې اساسی ساجد حسین تورینن مشال رډیو ته ویل چې د دواړو خواو ترمنځ د لانجې هواري لپاره جرګه روانه ده. دا لانجه د اکتوبر پر 23مه د لزیو او منګلو ترمنځ د لګیدو سره نږدې له ځنګل څخه د لرګیو وړلو پر سر د نشتې له وجې ژوره سوې ده. دواړه خواوې د هغه ځنګل د ملکیت پر سر اوږدمهاله لانجه لري چې قضیه په عدالت کې روانه ده. اسلام آباد هایکورټ د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی چې د جبریل ادراک کسانو معاملې وفاقي کابینه ته وړاندې کړي او عدالت دې په دغه اړه خپلې پالیسي خبر کړي. پرون اسلام آباد هایکورټ د جسټس امیر فاروق په مشرۍ دوه کسیزه بنچ د ولادت ادراک انجینر ساجد محمود د قضیه د اوریدنې پر مهال وفاقي حکومت امر وکړ چې دا معاملې د کابینه په غونډه کې راپورته کړي. تر دې وړاندې هم د اسلام آباد هایکورټ چیف جسټس اطهر مین الله د لادرک کسانو ذمهوار وزیر اعظم عمران خان او د کابینې غړي ګرځولي ول او ویلي و چې د جبري لادرک کسانو معاوضه باید له وزیر اعظم او د کابینې لغړو واخیستل سي. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي تور پوری کوي چې په دې کې ډېر خلک د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو لادرک کړي خو پوز دا تورونه ردوي او وایي کې دای څه دا کسان د بلوز بلتون پال ډلو سره ملګري سوي او د امنیتي ځواکونو سره پنځشت کې وجل سوي او یا افغانستان ته وشتوي. بل په لو د لادرک کسان په اړه سرکاري کمیشن وایي چې دوی تر دې دمه 8121 مقدمه تر لاسه سوي چې 5315 یې پکې هواري کړي او له دې جملې څخه 3000 لادرک کسان خپل کورونه ته ستنه سوي. د دسمبر پر 19مه د خیبر پښتونخوا په اول ځلو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو کې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په صوبه کې د تحصیلونو پر کچ تر ټولو زیات چوکۍ ګټلې دي. په دې ځلو کې ټول 68 تحصیلونه دي چې پر 38 انتخابات وسول. انتخاباتي کمیشن د ډیر اسماعیل خان، کوهاټ او بنو په درو تحصیلونو کې د نامنۍ د پیښو له کبله انتخابات ځنډولې ول. د انتخاباتي کمیشن لخوا تر دې دمه د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې جمعیت علماء اسلام پر 19 تحصیلونو، واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر 12، عوامي نشتل ګوند پر 6، پاکستان مسلم لیگ نواز پر 3، پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامي، مزدور کسان پارټي او تحریک اصلاح پاکستان ګوند پر 1 یو تحصیل کامیابی ترلاسه کړی ده. د دې ترڅنګ او آزاد نوماندان هم بریالي سوي دي. زموږ راغله مشال رادیو خاوري. د کورونا وایرس وبا په لومړي کال کې د امریکا د نفوس وده د دې هیواد د تاریخ تر ټولو ټیټ کچې ته لوېدلې ده. د امریکا د نفوس ادارې پر نوویل د دې لاملونه د کډوالو شمیر کمیدل، په حمل کې ځنډ او د کووید 19 له کبله د سلګونو زره کسانو مړینه ده. د نفوس ادارې شمیرې ښیي چې د 2020 کال له جولای څخه بیا د 2020 کال تر جولای میاشتې پورې د امریکا په نفوس کې یوازې 0.1% یا د 3,2,615 کسانو اضافه وسوه. دغې اضافې د امریکا ټول نفوس 3.1 میلیونه کسانو ته ورساوه. په امریکا کې د نفوس زیاتوالی له تیر څو کلونو راهیسې ورو دی خو د کورونا وبا له کبله د دې کچ نور هم ټیټ سو. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په کور مکیش پګو کامونو د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی دی. معلومات تر کوو. د کوټې اوسیدونکي د ګیاسو د نشوالي شکایت کوي او وايي لدې وجې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
بجلی د لسار اته بجې ولر سری ولس بجې پښتنه وروي کې وايي بجلی نستا
مر په شړی کې ناش د دې با وجود چې بل را لراسي هر څه چې د پر ول غول د قیمت مر نس کولای چې د ګیس دفتر لور لورس.
اخوا په سواد کې د ګیس سلندر چاودنې لامل دوه خزي مړې شوې دي. د ګیسو د محکمې چارواکي وايي په یخني کې د ګیس سلندر سره ډېر احتیاط پکار دي. اسلام آباد های کورٹ وفاقی حکومت ته امر کړی چې په جبري توګه لادرک کسانو په اړه څه پالیسی ولري. د لادرک کسانو موندلو لپاره مدني فعال وايي باید له امنیتي ادارو نه هم پوښتنه وشي.
وزیر اعظم هم او چیف ایگزیکټیو او دا څه خو دي چې دا څومره کسان چې ناکته شوي دي هغه وزیر اعظم سره پوره دي او خو جنچو سره دي یا ارمی سره دي.
دا خبر پختونخوا بلدیاتی انتخاباتو غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو لمخه جمعیت علماء اسلام فیض یاتره چوکې غټلې دي. دا چې واکمن ګوندول شاته پاتې شوې دي یو خبري الوی
چې خلکو جون چې دی هغه ګران شوی دی. دا غی له سره چې دی دا ووټ چې دی دا د تحریک انصاف چې دی خلاف چې دی غټلې دي.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کورم کې شپږو قومونو احتجاجي مظاهره پیل کړې ده. دوی له سهاره په پیر قیوم ساتینو خوار کلی کې پرلت والی او د ټل پاړه چنار مرکزی لارې تړلې ده. دوی د ګیدو کام پر وړاندې د تړل شوې لارې د خلاصېدو غوښتنې تر څنګ نورې مطالبې لري. دوی وایي چې تر هغې به پرلت روان وي تر څو چې د پیواړو علیزو ترمنځ امن معاهده نوي شوي. په جرګه کې علما نوي شامل کړل شوي او د تحفظ باور ورته نوي ورکړل شوي. د ترې پاړه چنار لار له یو میاشت راهیسې د پیواړو علیزو په ګیدو بند کړی ده. د پیواړو مشران وایي پر دوی له ځنګله لرګي پرې کول بند کړل شوي نو ځکه یې دا کار کړی. بلخوا چارواکي وایي د دواړو لوریو ترمنځ د شخړې د حل لپاره جرګه روانه ده. د طارق اورکزی رپورټ کې نور تفصیل دی.
په کورما ضلع کې د چهارشنبې پر ورځ د خپلو غوښتنو او پرګیدو خلکو لار د بندېدو پر دې عمل کې منګلو، خروټو، زدران، غلجو، مقبلو او زازیو احتجاجي مظاهره کړي. دغه احتجاج کوونکي قومونه هغلته په خوار کلی، پیرکایوم او ساتین کې د روډ پر غاړه پر لت وهلې او ټل پړه چنار روډې له سهاره تړلې دي. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک منور خان مشال رډیو ته وایي تر څو چې پر ګېدو خلکو لار نوي خلاصه شوي د پیوارډ الیزیو سره امن معاهده سرته نوي رسولې په جرګه کې علما نوي شامل شوي له افغانستان سره د کورمې نور ترانزیټي لارې نوي خلاصې شوي او د تحفظ ضمانت نوي ورکړل شوی خپل احتجاج نه پرېږدي.
دا روډ بو دي یغه پوری باند وی چې د مکو می جایز مطالبه کړې دي چې سو پوری دا نوي منل شوي موږ به ان شاء الله یغه پوری دغه روډ کې احتجاج دا جاری وي.
په ضلع کې یاد شپ کومونو لایو میاشت رهې سي د پیرکایم پر سیمه احتجاجي پر لټوهله خو چې غوښتنې نه منل شوې نو دای نور سیمو ته وغځول او شدت پکې راوستلو. دا احتجاج بنیادی د پیوارډ الیزیو لخوا پر ګډو خلکو تری پړه چنار لا د بندېدو په صورت کې شروع شوه. وو موږ چې کله د پیوارډ یو مشر له کونسلر حاجی ازر حسین او پختل چې آیا ولې تاسو په خلکو روډ بند کړي نو هغه ویل د ګډو منګلو پر دوی له ځنګل لرګي پرې کول بند کړي نو دوی ور باندې روډ تړلې دي.
هغه سم هداد ته په غره کې وو ویلې کې هغه په باندې هغه په غره ویلې کې لوس نه چوي کچېری مو پریکنی غار باندوی اغنی با روڈ باندوی.
بلخوا په دغه د کورم انتظامی مشر ډاکټر افاق وزی سره رابطه وکړه خو هغه د زیاتو مصرفیاتو لکبل مخت ځوابونه ویلو. البته لسیم منتخب د کامی سیملی غړی ساجد سنتوری مشال لډیو ته ویل دوه فریقینو ترمنځ خړې د حل لپاره جرګه روانه ده او زیاتوی ډیر زر به مثبت فیصله مخې ته راشي.
کله جرګه ما سره خود به خود امن ده پدې کې مو مطلب یې چې نه کیږي چې زموږ د ټوک بوایلیشن کې یو کومه چې دا د کوم ریویو څخه ځات دی مطلب یې چې دا مارک کوم مثلا جات یې شې ویلي د اب راوغلو هغه باندې په قاعده مته څالو څالو چې دې طرف نه بشي او مطلب نه چې اوسنه کو ډی سی شي بریګیډ بشي پارلیمنتریان بشي دې باندې یو مطلب فوري تور باندې د 15 کې بنننه نو فیصله وو هغه فیصله به ان شاء الله دوالو فریقین تا قابل قبول وي.
په کورما کې په 28 اکتوبر الیزیو او منګلو ترمن د ګیدو سیمې سره نږدې لا متنازع ځنګل لږی پرې کولو په خبره جګړه پیل شوې وه، چې په کې له دواړو خواو 14 تنه مړه او تر 15 زیات زخمیان شوي ول. په علاقه کې دواړه ډلې پر یاد ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې کیس په عدالت کې هم روان دي، خو فیصله یې تر اوسه نه ده شوې. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 21 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کلو هرتز.
د بلوچستان په مرکزی خارکوټ او د صوبې په نورو برخو کې د یخنی لزیاتې دو سره سم خلکو د ګیسو استعمال زیات کړي. هولس د ګیسو د کم پرشر شکایت کوي او وایي چې د ګیسو د نشوالي لامل یې ژوند ډیر ګران شوی. په دې ترڅ کې نن په کوټه کې د ګیسو د کم پرشر خلاف خلکو احتجاجي لاریون کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ګیسو د کم پرشر ستونزه دې ورته حل کړي. بلخوا د ګیسو محکمې چارواکي وایي چې په ژمي کې د یخنی لامل ډیر خلک په ناقانونه توګه کمپرسر کاروي چې لامل یې دغه ستونزه رامنځته شوي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر رپورٹ کیا اورو چې د مظاهره کوونکو لنارو پیلې گی.
ماشومان او سپنجری ناروغان هم د سختو کړهونو سره مخ کړي دي. په دې اړه بغور سو و عزیز بازیت
د نن په ایستا زموږ لا عمل بدای چې ورور مش په نوې کلی ارتال کو مژ روډونه بندو مژ اوزو د علمو چوک د ایرپورټ د عسکري پارک مخته مژ دا روډ بندو دا به د مژ بیا ګله چوک نه چې زموږ حق چوک نه راکې. بجلی د لسار اته بجې ولر سری ولس بجې پښتنه وروي کې وای بجلی نستا دا ټول مژ سره دا کې دا زموږ لغپلاته کې زموږ له چوکتیا کې دا زه پر اوزو به لکه نن چلاوتلی د دې پیسې بارتالم کو مظاهره بم کو دا کې پر دې دغه نو کې دا به د عملګر بیا سلا کې د مشرات مژ به ملګریو
دغه شهریانو شکایت وکړي چې یو اخته د دوی کورو ته ګیس نه راځي. نو بل پلو ته بلان دومره زیات کړي دي چې هر کس نسی کولای چې دغه بلان ادا کړي. په دې اړه په خپل وینا کې ملک رات زیات کړه،
موږ په شړۍ کې ناست یو، د دې باوجود چې بل را لراسي هر څه چې د پر ولګول دغه قیمت موږ نسو کولای چې د ګاز دفتر لور لورس چې موږ د دې علاقې ځانته ذمہوار خلک وایو. د دې باوجود لږ خلک یو، باید د هر سړی چې بل مظاهره موږ کوو دوه دوه کسان درې درې کسان خورا لراولي. د ګاز والا د مریابات کار کیږي، موږ د نیو کلی غنه کیږي، هغه ته ګاز ته ګاز افسر چې راسي خالي وای زه چې کوم میټر بدلوم ول په دې کې د پیسې ستا او لمبیا نسره بدلواله. ډیر د افسوس مقام دی خالد دج مش پر میټرانه پسې لګیا دی ولی په میټر کې دل پیسې ورجی بیا یو مسلمان بار بار دل ورجی لنده نس بدلواله وسته لینونه ختم دی الکه چې لینونه ختم دی بیا چارجر ولی پسې راسته.
په دې ترڅ کې مکله په کوټه کې د ګیس د ادارې د چارواکو سره تماس ونیوي. نو اوریجنل منیجر سید محمد راتو ول چې په کوټ شار کې ګیس تومره نه دی کم سوی، خو بیا هم د ګیس د ادارې لخوا د پریشر د سمول لپاره پر یو بل پایپ لاین باندې کار روان دی.
یقیناً دلته مشکل استه او د دې مشکل د احساس کول د پاره ګیس کمپنی ډیر غټ پروجیکټ شروع کړی دی. کوم چې یو مین د 16 انچ تقریبا د 18 کیلومتر لاین دی چې هغه راځي د بای پاس ز بیا تر مین جنا روډ تر دې پوری راځي په کاسی روډ او ګولمنډي چوک سرکی روډ پر دې باندې راځي. د دې سره تقریبا دا ګرد مشکل به د سیټي ایریا غا ګردال سي چې دا کوم چې دلته ان پلان ټول دغه چې دی بلډینګ دا سي دی ان مخ کې یو یو کور هغه په کمرشل بلډینګ باندې بدل شوی، یو دکان چې دی هغه په پلازا باندې بدل شوی دی. ل دې وجزي هغه مش کم نت ورک چې دی هغه انډر سایز ولی د دې د بوست اپ کولو د پاره د 16 انچ لاین ان شاء الله دا په دې کال کې کمپلیټ سي او د دې زبدا د سیټي مسله به قبضه کمال سي.
فل د مشال ریډو سره په خبرو کې د سوئس صدرن ګیس کمپنی د بلوچستان د څنګ مشر مدني صدیقی ویلی دی چې دا وخت هم و بلوچستان ته د ضرورت څخه زیات ګیس ورکول کیږي، لکه د کمپریسر لوجي د کوټ په ګډون پوهنتون د صوبې په ځینو نورو برخو د پریشر ستونزه وجود لري. د کوم د اورول لپاره بیلابیل ګامونه پورته کړي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کوټ په ګډون د بلوچستان و نورو اتو ضلعو ته ګیس ورکول کیږي. په هغه کې نصیر آباد، جعفر آباد، سیبی، بولان، پشین، زیارت، کلات او مستونګ شامل دي.
د سوات په مختلفو سیمو کې په تیره یو اونۍ کې یو شمېر کسان د ګیسو د استعمال په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي او یا بې هوښه شوي دي. د ګیسو د محکمې مشر مشال ریډیو ته وویل چې موسم یخ شوی چې ورسره سم د ګیسو استعمال هم زیات شوی، خو خلک احتیاطي تدابیر په پام کې نه نیسي چې لامل یې داسې پیښې مخې ته راځي. بلخوا د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې د ګیسو د لوډ شیډنګ له وجې هر کال داسې پیښې مخې ته راځي چې په اړه احتیاط ولس کې د پوهه راوستو ته ضرورت دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له تفصیل سره.
د دسمبر په 14 نیټه سوات کالام کې په هوټل کې د ګیس لوجې د کراچۍ 2 سیلانیان مړه او 3 بیهوش شوي ول. د سوات ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه د دسمبر په 14 نیټه خوازخله کې 2 تنان مړه. د منګولی په هوټل کې د دسمبر په 28 نیټه 15 تنان بیهوش شول. بریکوټ کې د دسمبر په 28 نیټه د ګیس سلندر 14 لامله دوه ځې مړې شوي. په سوات کې ګیس ورګونګي ادارې مشر میرویس وای چې یخ زیات دی نو د ګیس استعمال د تودېدو لپاره زیات شوی دی.
زموږ خلک غټ غلطي دا کوي چې دی ګیس لګېدلې او د احتیاط نه کوي. بس او د کیږي هم کمرو کې هم لګېدلې سو وینټیلیشن نه نو د هغه وجینا د هغه به د مین یو به احتیاطي رجدا هر ځل کیږي او هر ځل پدې کې مونږه اویرنس کوشش کوو. په سوشل میډیا ورکو د ډی سی صاحب د کمشنر صاحب د پیج نه شیر کوو، مختلف سوشل میډیا پیجز نه شیر کوو. خدای باوجود افسوس خبر ده چې هر کال جدا واقعیت کیږي بار بار.
په منګور کې د هوټل منیجر نومان خان وای چټور سواد کې یخ زیات دی. میلمنو ته ګرمي اوبا او تودېدو لپاره ګیس ورکوي. بجلی ګرانه ده، د هر احتیاط باوجود بعض وخت داسې پیښې مخې ته راشي.
یخنه کې دا مصیبت دا دی چې دلته کې هوټل انډستریز کې په یخنه کې زموږ سره دلته کې په کالام ایریاز کې یو خو بجلی نشته. په یخنه کې بجلی بیا چې واور سٹارټ شي بجلی نه. دلته ګیسټ راځي یخنه ډیره نو دا هغه د یخنه کې میدو لپاره نو موږ د دې متبادل دا سلندر یو ورکو. نو چې دا سلندر موږ ورکو دا بالکل موږ تم پته را موږ چې دا ریسکی خو دې سره موږ پریکاشنز هم دا ورکړي په رومز کې ورکړي موږ چې دا دې احتیاطي تدابیر دا دې په دې طریقه دا یوز کوي دونه ټایم کې دا دینه پس بندوي.
د سواد د بیړني حالاتو مرسته ورکونکو ادارې یو یو دوه دوه مشر ملک شیردل خان وای چې د ګیس په استعمال کې د بې احتیاطۍ له وجې داسې پیښې راځي، خو دې نه بچ کېدو لپاره احتیاط ضروری دی.
کله هم داسې یخنی موسم دی دغه د ګیس خلکو لګولې لوډ شیډنګ وشي د سملاستونه مخکې مین والونه چې کوم یو ټول والونه بند کړی شي دغه کړی شي او بیا غینه ورسته بیا خلک مطلب سملی دغه کیږي. دویم دار چې ال پی جی لپاره دا دغه چې کوم هم د ال پی جی سره چې سلندر دی یا سلندر په کولاو ایریا کې په اوپن ایریا کې با سلندر کیږي دغه کیږي یا کمره کې پرې کې نه کیږي او چې کلم بیا غو یوز کړی شي یا کمر ګرم شي یا څوک سملی د کیږي دا غي د وژنا دا مین د سلندر چې کم مین وال لغ بند کړی شي چوره یا کمره نه بهر کې خوده شي او کچوله بهر نه د کمر کې مدن نه خوچه د سلندر چې کم مین وال د غ بند شي او سلندر چې کم دې نه دا د کمره نه بهر په اوپن ایریا کې اغي کیدی.
د ریسکی او اهلکار وای چې د ګیس متاثر خلق ته په پوری توګه تازه هوا ته راوستې شي او چې څومره زر کې دی شي نږدې هسپتال ته د طبي امداد لپاره ورسوي. د سره د متاثر خلقو ژوند بچ کې دی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اسلام آباد های کورٹ وفاقی حکومت امر کړی چې په پاکستان کې د جبري لاترکه کسانو معاملې د وفاقی کابینې ته وړاندې کړی او عدالت ته خبر کړی چې حکومت په دې اړه څه پالیسی جوړه کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي د خلکو د جبري لاترکه کولو تور په امنیتي ادارو پورې کوي، خو پوس وای کې د شیدا کسان په عملیاتو کې وژل شوی او یا افغانستان ته وړل وی. بل خو د لاترکه کسانو په اړه سرکاري کمیشن وای دوی ته تر دې دمه د لاترکه کسانو 8021 مقدمه ترلاسه شوی چې صدا پاسه 15000 پکې هواری کړی دي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج صحیح راکړي.
د دسمبر په 28 نیټه د اسلام آباد های کورټ د جج امیر فاروق په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ د لادرک انجینر سجد محمود د مقدمې اوریدنې په وخت وفاقي حکومت ته امر کړی چې په پاکستان کې د لادرک کسانو معاملې د کابینې ته وړاندې کړي او له دې وروسته د های کورټ کې خپل جواب جمع کړي چې حکومت د لادرک کسانو په معاملې سره پالیسی جوړه کړي او تر دې دمه یې څه اقدامات کړي. د دسمبر په لومړۍ نیټه هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر من الله د لادرک صحافي سر نارو د لادرکی د معاملې په اړه د اوریدنې په وخت ویلی وو ک په دې هواد کې هر څوک لادرکی کیږي دا غي زمواري په وزیر اعظم او د کابینې په غړو راځي. نو ولې نه چې په پاکستان کې د لادرک کسانو لپاره معاوضه له وزیر اعظم عمران خان او د کابینې د غړو واغستل شي. په اسلام آباد کې د جبري لادرک کسانو د بازیابۍ لپاره کارکونکي امنه مسعود جنجو او مشال ریډیو ته وی په معاوضه ورکولو د دوی مسله نه حل کیږي تر څو چې لادرک خلک را خوشې کړی شي نه وي.
مخیل کی عدالت نا دان پکار دے کی جدی ڈائریکشن کی دے کا نا اگر مخیل کی غلط سنس باندھے گی ڈاکو انصاف نہ پارا کو اس نے سکھے گا نا کابینہ کو اپن اپن ڈیوٹی آنے گئی اور وزیر اعظم ہم چیف ایگزیکٹو دی اور دا سے کو جی کہ دا سمر کسان کی لاقت چلی دیا وزیر اعظم سے رکھنا دی
مشال ریڈیو چې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نه د جبري لادرک کسانو په دې معاملې د های کورټ په دریز وپوښتل نو هغه وی
دا د مسلم پرسنز مسلې های کورټونو کې او سپریم کورټ کې د کلي نو شنې زما په اندازه کم از کم د 15 کال او شو دا ټریننګ او د دې ټایپ او حکومت سره چې کابینټ د دې غمو کې زما په خیال دې سره مسله نه حل کیږي بلکې دا مخلینه د ټول ورکولو یو بل کوشش ته د افسوس خبر دا چې های کورټ کې لګیا دی یا سپریم کورټ کې کدي خلکو د حکومت نه انصاف منډل شي نو دوی به های کورټ راتلې زه خوایم چې دا ډیره بده خبره ده چې های کورټ دی واپس دا خلک لیږي حکومت ته.
بل پلو د جبري کسانو د مقدمي قتل لپاره جوړ کمیشن وای تر اوسه دوی ته د جبري لا درک شو اته زرا یو سل 22 کسانو کې سنت تر لاسه شوی چې پکې 15 اته سو 53 کیسونه یې حل کړي او په دې کسانو کې 3000 اته یا کسان بیرته خپل کورونو ته تللي. په پاکستان کې د جبري لا درک کسانو لپاره کارکونکو مبارزین وای چې په لا درک کسانو کې زیات شمیر د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د خلکو ده او دغه مبارزین د لا درک کسانو تورونه د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوز دا تورونه ردوي او وای کې دې شي دا کسان د بلوچ بیلتون پال ډلو سره ملګری شوی وي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوی وي او یا افغانستان ته اوختی وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د جنوبی وزیرستان تاجران وای چې مقامی انتظامیه ترې په چلغوزو د اګری پارک په نوم غیر قانوني ټکسونه علي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی زیاتوي چې لوړاندې ترهګرۍ او بندیزونو ځپلي دي او په سیمه کې کاروبار او کر کروندې ته ډېر تاوانونه اوړېدلي دي. بلخوا د سویلي وزیرستان انتظامیه وای چې غیر قانوني ټکسونه نه ترلاسه کوي او اګری پارک یې د زراعت محکمې ته سپارلې دي. نور معلومات د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان تاجرون ویایي چې مقامی انتظامیه د دوی نه د اګری پارک په نوم په ځنغوزیو غیر قانوني ټیکس وخلی. په دغې براکښې د وڼ سیمې یو تاجر مکرب خان مشال ریډیو ته وویل
میشور په دا باندې ټیکس په بارډر باندې ویل کی په ځنغوزی باندې بیا میشنا زبردستی باندې په اګری پارک 75 روپۍ په کیلو باندې ویل دا میشتا کاروبار د پوره ډرزیو درو کاورته غیر قانوني بتا وخلی. په یو ګاډي باندې په لکینا روپۍ باندې وخلی په خلک بندی ایف آئی آر کو خلق ستریاوی دا ٹیکسینا دے بیار پولیس کی خپل کشتن نی لگا والا ایدے میج دے یہ سر خپل ٹیکس ورکاوی دا بل ٹیکس تا شایر ہوگا دا بالکل بتا دو دا غیر قانونی دو دا گنا پرچشتا دا پیسے نہ پ بینک جمع کی جی
دے ونا سیمے یو مشر عمران مخلص نا واروی چے دا ایگری پارک دے سدے پورا جڑ شوای و
2002 نا پالاتے جنگ کے راون وی بیا میستا پ توفا کے انٹرنیشنل فنڈ و ساتھ سرا میستا ایگری پارک جڑ
شو چې دا خلک په جنگ کې ډېر زیات وځه بده ډېر زیات ستړی شو او دلته د نیژنا په یو کیلو زنغوزی باندې 75 روپۍ دای کټ کوي نیژنا وری خدا دې می سره واده دا شوی وي چې دلته دا چلغوزا چې زنغوزای چې کین دای دو درته پالش کیږي دا پاکیږي او پکیږي او دا غزي ناوې نیژ انټرنیشنل مارکیټ ته لاځي او دا 75 روپۍ چې قیمت دي دا څه داسې قومي خزانه ته نه درېني او نه زنغوزی پالش کوي او نر ته پی کوي او بس لوس پلس پیسې دي آدای وخلي.
مشال ریډیو چې په وڼه اګری پارک شه په زنغوزیو د ټیکس وخستلې خبره د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مخې تاکشه شو غوي وویل
د اګری پارک پراپر ټندر شوی دی او د سړی کوټ کې هم کیس کوټل دی او هغه نه پس هغه د کار شروع کړی دی خدا دې کې د انتظامیا یا پولیس یا دې کې هیڅ څه کېدار نشته او نه پس دا اوس اګریکلچر ډیپارټمنټ ته هند اور شوی دی مونږ اوس دې سره کار نشته او د خپل اوس رن کوي مونږ ټیکسیشن سره دې کې څه کار
دی. سویلي وزیرستان ته جرونه دا هم ویل چې د پاکستان حکومت قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې شامل کولو په وخت اعلان کړای و چې د روتلین کې لاس کلونه د پاره و د دغې علاقې اوسیدونکو ته حکومتي ټیکسونه کښې او سهولتونه ورکول شي او په دا واجه ده حکومتي چارواکي په وڼه اګری پارک شي په زنغوزیو باندې غیرقانوني ټیکس وخستل دا بند کی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا صحت محکمه د 12 کالونو زیات عمر لرونکو ماشومانو ته د کورونا وایرس ویکسین ورکولو پریکړه کړې. د دوی په وینا د دسمبر 23 نه په ټولو تعلیمي ادارو، دینی مدرسو کې او مزدوري کوونکو ماشومانو ته د ویکسینو ورکولو بهیر پیلوي. د چارواکو په خبره د کورونا وایرس ویکسینو هیڅ کمی نشته او دوی کوشش کوي چې زیات نه زیات کسان ویکسین کړي. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته غوږ شئ.
د صحت محکمې د اصلاحاتو څانګې صوبایي مشر ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د دسمبر په 23 وویل چې د زیات عمر کسانو وروسته دوی ماشومانو ته هم د کورونا ضد ویکسین ورکول عمل اعلان کړی دی او د دوی هدف د راتلونکي جنوري میاشت پورې د صوبې 85% آبادی ده چې پکې ماشومان هم شامل دي. سراج علی وای چې خپل بچو ته به ویکسین خامخا ورکوي او ټول مور او پلار له پکار دي چې د دې وبایي او خطرناک ناروغۍ نه خپل بچي بچ کول لپاره ویکسین ضرور ورکړي.
بالکل، تعلیمي ادارې چې کوم دي دغلته د هر کلی نه د هر علاقې نه ماشومان نازي، نو دغه ماشومان یو ډیر غټ کیریئر ثابتې دي شي د هر قسم وایرس لپاره. نو شرط هم چې ویکسینیشن کیږي. زما په خیال لټول مخ کې ماشومان ته دغه ویکسینیشن پکار دي. زما خپل ماشوم چې کوم دی غره 12 کال عمر کې دي او کچره ماته دغه شانتي د سکول طرف نه اکثر لیټر راشي چې ویکسینیشن وکړي خپل ماشومان ته، نو زه ډیر په خوشاین زله باندې هغه ته اجازه ورکوم چې تخه مخه ویکسینیشن وکړي، ځکه چې دغه مرز دغه باندې قابو موندل لپاره دا موږ سره واحد لاره چې موږ ویکسینیشن وکړو.
ډاکټران وایي چې کورونا یو خوکه ماشومان اغیزمنول شي، نو بل خو دوی د وایرس خورولو غټ سبب هم ګرځېدای شي او د دې ویکسین په ماشومانو هیڅ بد اغیز نه وي. د حیات آباد میډیکل لوختون ډاکټر یاسر خان په دې باب لوایي
دا ډېر زیات مهمه ده او ډېر زیات ضروری ده چې موږ خپل ماشومان ویکسینیټ کو او هر ماشوم چې کوم دی هغه ته کورونا ویکسین ولګو. ضروری ده چې موږ څومره زیات آبادی ویکسینیټ کو دومره منتزیاته فائدہ ده. موږ د اور اوورال ایمیونٹی نو چانس و کمی کی چې الله تعالی دینه کې چې دینه پس بیا دوباره لهر راشي.
دا صحت محکمه د چارواکو په وینا روزانه ټول صبح کې یو لګ او یا زره پورې خلکو ته د کرونا ضد ویکسین ورکول کیږي او تر دې دمه صبح کې خوشا 2 کروڑ کسانو ته د کرونا ضد ویکسین ورکړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو تاسو مشال ریډیو خبرونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام هم لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. د مخام 5:30 بجې او شوې لند خبرونه ل احمد شاه زمينه ورو.
قبایلی ضلع کورمه کې د شپږو قانون خلکو د گیدو پر اوسیدونکو د لارې تړلو پر وړاندې او د نور غوښتنو پوره کېدو لپاره احتجاجي پر لټ وهلې دي. نن منګلو، خروټو، زدران، غرځیو، مقبلو او ځاځیو پر خارکلی، پر قیوم او ساتین کې د سړک پر غاړه ناسته پیل کړې او د ټل او پړچنار ترمنځ لارې تړلې ده. اسلام آباد هایکورټ د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی چې د جبریل ادرک کسانو معاملې وفاقي کابینه ته وړاندې کړي او عدالت په دا غاړه خپلې پالیسي خبر کړي. پر اسلام آباد هایکورټ د جسټس امیر فاروق په مشرۍ دوه کسیزه بنچ د ولادرک انجینر ساجد محمود د قضیې د اوریدنې پر مهال وفاقي حکومت امر وکړ چې دا معاملې د کابینې په غونډه کې راپورټ کړي. د دسمبر پر 19 د خبر پر نوخه په ول زلو کې د بلدیاتین د خبر تو لمړي پړاو کې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دلی په صوبا کې د تحصیلونو پر کچ تر ټولو زیات څوکۍ ګټلې دي. په دې زلو کې ټول شپږ شپېته تحصیلونه دي چې پر درې شپېته انتخابات وشو. انتخاباتي کمیشن د ډېر اسماعیل خان، کوهاټ او بن په درو تحصیلونو کې د نامنی د پیښ له کبله انتخابات ځنډولي و. د کورونا وایرس او په لومړي کال کې د امریکا د نفوس وده د دې هیواد تاریخ تر ټولو ټیټ کچه ته لوېدلې ده. د امریکا د نفوس ادارې پرون وویل د دې لاملونو د کډوالو شمیر کمیدل په حمل کې ځنډ او د کووید 19 له کبله د سلګونو زره کسانو مړینه ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي ترته وړاندې کړل. پرون په اسلام آباد کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی او د ریلوې وفاقي وزیر اعظم سواتی په ګډه د ایران، پاکستان او ترکی ترمنځ د مالوړونکو ریل ګاډو د منصوبې پرانیسته وکړه. حکومت ویلي لدې منصوبې به نه یوازې له ترکی او ایران سره د دوی تجارتي اړیکې خېشي بلکې د پاکستان تجارت په امور سره و د عمومي او اقتصاد ته به هم ګټه ورسي. تر دې وړاندې په 2009 کې د پاکستان، ایران او ترکی ترمنځ د مالوړونکو ریل ګاډو منصوبه پیل شوې چې وروسته بیا په کال 2011 کې وځنډول شوه. تفصیل دا سراج ظهیر پر رپورٹ کرے.
دا د هغه ملوړون کې ریل گاډي आवाज دی چې د پاکستان نه د تهران د لارې ترکی ته تجارتي سامانونه وړي. د دسمبر په 20 د اسلام آباد په مارګل ریلوی سټیشن کې د ایران، ترکی او پاکستان ترمنځ د مالګاډي د پرانیستي دستوري په وخت د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل دوی له ډیر وخت کوشش کوو چې د ایران او ترکی سره د ملوړون کو ریل گاډو سلسله یو واری بیا په حال کړي. دی وای پدی پرانیستا زنن ډیر خوشاله يم او زمون چې پدی منطقه کې د تجارت تلاري د سفارتکاری کوم ارمان وو اغه نن پوره شو.
ہمارا تصور ہے آج اس کو عملی جامہ ہم نے پہنایا ہے.
پدی موخه د ریلوی د وفاقی وزیر اعظم سواتی وینا وا چې لتی په پاکستان د نور ملکونو سره د تجارت په برخه کې نوی کرب ډالر ګټه رسی او دارنګ به د پاکستان تاجران خپل مالونه تر د یورپ د منډهو ورسوي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق نه د ریل په حواله و پختل نوغه وې.
دغه خدای چې ایران یو ډیر غټ ملک او خبر کې چې پاکستان د ایکسپورت د پاره دا به د مرغه د وسه پوری د پاکستان تجارتي تعلقات عام رمي ان کی پکار دی. یو خبر یې ان تر اداره کې کوم تجارتي اړیکې د غره کې راشي دا وی ایران ته زیاده نه وره ترکی ته اکسس شي او د ترکی ته زیاده نه وره کوم چې یورپ ته د پاکستان برآمدات هم پکې شي.
د پاکستان د ریلوې چارواکو په وینا چې د پاکستان نه تهران او ترکی ته به دا ریل ګاډي 6550 کیلومتره سفر کوي او له اسلام آباد تر د استنبول ترکی پورې به په دې باندې 12-15 ورځې پورې وخت لګي. د ریلوې چارواکو په وینا چې له دې وړاندې هم د ایران، ترکی او پاکستان ترمنځ په کال 2009 کې پرانیسته شوې وه چې وروسته په کال
2011 کې پاکستان ترکی ته 8 مال گاڑی ولېګل او ترکی پاکستان ته 6 مال گاڑی را لېګلې او په دې کې د ترکی اخیرنې مال گاڑی پاکستان ته په 2011 کې د دسمبر په 9 نیټه را رسیدلې وو. خروستو بیا دغه منصوبه وزندولې شو. د مشال ریډیو د پان شنبی یاد زیارت اورزی 19 پروگرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په سلورو بجو
د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر او ریټرننګ افسر دفترونو د لنډی کوتل باړې او جمرو تحصیل نه د چیرمن د چوکو د کاندیدانو د انتخاباتو غیر حتمی نتیجې خبرې کړې. دا چې تر اوسه کوم ګوند تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي د نتیجو وروسته به تحصیل چیرمنانو او کونسلرانو ته کومې ذمهوارې ورسپارل کېږي او د دوی لاندې به کومې ولسي ادارې کار کوي. په دې اړه نور معلومات لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر او ریټرننګ افسر منصور ارشد د دفتر نه تر لاسه شو غیر حتمی نتیجو تر مخه د لنډی کوتل چیرمین او د لپاره یو نوی کې یو ویا پولینګ سټیشنو نتیجه وتلې او تر اوسه د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواری 1922 ټوټونو تر لاسه کولو سره په لومړي نمبر دی او سره په باډه تحصیل کې د جمعیت علما اسلام مولانا محمد فیل وزرا 1500 او سلویخت رائے تر لاسه کړی او په لومړی نمبر دی. په جمرو تحصیل کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ سید نواب اپریدی 9398 ووټونه تر لاسه کړی او په لومړی نمبر دی. د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنت یا بلدیاتو ادارې د اصلاحاتو څنګ مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وای چې د بلدیاتي انتخاباتو مرحله ته رشوه اوس به منتخب شوی تحصیل چیرمن نن او کونسلران وی بل مرحله نتیریږي. دوی ته به دفترونه او عمله ورکول کیږي او دوی ته بخپل اختیارات او کارونه ورخودل شي.
په ویلج کونسل لیول باندې با د ویلج سیکریټری یو غدی چې کوم د حکومت یو نمائنده دی دغه قسمه قانوني کاغذاتو د پاره به خلق د ایت ورزی نو دغه به ټریننګ اخلي د ویلج سیکریټریان او په هر ویلج کونسل او نیبرود کونسل کې به یو دفتر دی یا به جوړی یا به دوی په کرایا باندې اخلي. دغه ته منتخب نمائندگان به ملتکینی تحصیل چیئرمین غټه ہوتا دا د دې لاندې بنه ډپارټمنټ کار کوي پای کې تعلیم محکمم دا سوشل ویلفیر دا زراعت دی اگریکلچر دی اریګیشن دی.
ګل محمد وای چې را روان مالی کال یعنی جون کې با دوی کولای شي چې د 10% پرمختیایي فندونو نه دوی په خپل چم گاوند کې پرمختیایي منصوبې په ګوته کړي.
را روان کال نه چې د کوم مالی کال په جون کې شروع کیږي دوی تبا بیا فندونه هم مقرر شي او دوی بیا کولای شي چې سکیمونه د نشاندهي وو کې په خپل خپل ویلج کونسل کې او هغه سکیمونه د خپل کونسل نه یعنی ویلج کونسل نه پاس کې نیبرهود کونسل نه او دغه شانتي بدوی ته فند ملاويږي او کیږي با لګ کلاشتا حکومت شو کې الته د غشان تل فلحال انفراستراکچر هم نه ډیولپ کړي نو لګ وسایل او مسایلو مسله بوي سمودا.
په خیبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمن او دو او یو سل وسل وخت یونین کونسل کې یو زر او دو ډیر څوکۍ لپاره انتخابات تر سره شول او غیر حتمی نتیجې راغلي او الیکشن کمیشن چارواکي وای چې ډیر زر به رسمي نتیجې هم اعلان کړل شي. د انتخابات په لومړۍ مرحله کې د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې تر سره شول چې خیبر باجوړ او مومند قبایلی ضلع هم پکې شامل وي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال ریډیو
السلام علیکم.
د مشال
ریډیو
00 02 22 11 2 4 1 2 1 خوندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
د دسمبر په 19مه د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې تر سره شو بلدیاتي انتخاباتو کې مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فی تر ټولو ډېرې چوکۍ او په مجموعي توګه اکثریتي رائے ترلاسه کړې دي. اې د جمعیت د بریا تر شا د مذهبي رایو ورکونکو مرسته ده او کسنور لتونه هم شته. بل دا چې په صوبه او مرکز کې واکمن طریق انصاف ګوند ولې ناکام شو په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د صوبایي انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو فهرست له مشال ریډیو سره شریک کړ. د دې فهرست له مخې جمعیت علما اسلام شپاړس، واکمن پاکستان تحریک انصاف دولس، عوامي نېشنل ګوند شپږ، او پاکستان مسلم لیگ نواز درې تحصیلونه ګټلي دي. پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامی، مزدور کسان پارٹی او یو نوی ګوند تحریک اصلاح پاکستان د تحصیل په کچا یو یو سوکې ګټلې ده. د دې ترڅنګ و آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي. د دې نتیجو له مخه جمعیت علما اسلام فی ډلې په مجموعي توګه سلور لکه او سکم یو سلویغ زره رایې ترلاسه کړي، چې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مجموعي څخه د پاسه دوه لکو رایو په مقابله کې دوه چند دي. پختنه دادا چې د دې بلدیاتی ټاکنو پر مهال آیا جمعیت علما اسلام د ټولنې د مذهبي طبقې د رایو په بنیاد اکثریت ترلاسه کړو او که څنګه؟ په جواب کې شنون کې محمود جان بابر وایي چې جمعیت د پاکستان د نورو مذهبي ګوندونو نه په سیاسي توګه مختلفه تشخص نه لري، خو د دې اکثریت ترشا د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد یو نقاطي مخالفه بیانیه وه.
د زموږ خلکو دغه فهمي ده چې هغه یو مذهبي جماعت دی، صرف مذهبي مسلکونو پورې محدود دی. په خپله مولانا فضل الرحمن صاحب هم څو څو واره دا خبره کړې ده، موږ د هغې د طرز عمل نه هم د اندازه لګولې تصور چې څومره حکومتونو کې پاتې شوې، کله هم چې هغه په اختیار کې راغلی دی، د هغې د طرز حکمرانۍ او د هر څه ته چې موږ کتلي دي، یا چې دی په طرز سیاست کې چې کله دی په الیکشنو کې عیسی علي شدید ته موږ وګورو، نو دې نه به موږ ته ډېره واضح شي چې جمعیت علما اسلام هم هغه رنګ یو سیاسي جماعت دی څنګه چې نور جماعتونه کېدی شي. نو د حکومت خلاف چې ریئکشن کېږي، نو چې کله هغې ته مخامخ مولانا فضل الرحمن ولاړ دی، نو د حکومت نه چونکې دې وخت کې خلک ډېر زیات خپه دي. دلته د نواز شریف ووټ نشته، دلته د زرداری ووټ نشته، خلکو ته د حکومت خلاف څوک ښکارېده نو هغه ولا مولانا فضل الرحمن ښکاري.
خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د ناکامۍ تر شا یو شمېر حکومتي چارواکو بېلابېل وجوهات ښودلي دي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې د کاندیدانو په انتخاب کې تېروتنه، وزیر اعلی محمود خان وایي چې ناکامي او بریا د سیاست برخه وي، خو یو شمېر صوبایي وزیرانو بیا د دې ناکامۍ تر شا په هیواد کې ګرانی، په ګوند کې اختلافات او ځینې بیا د ګوند د پارلماني غړیو ذاتي ګټې بیانوي. په پیښور کې خبریال افتخار فردوس بیا په دې اند دی چې ګرانی او حکومت مخالفه بیانیې هم د تحریک انصاف په ناکامۍ کې یو څه کردار لوبولې، خو تر ټولو لویه وجه د بنیادي سیاسي کارکوونکو نظر انداز کول او غیر معروفه کاندیدانو ته ټکټونه ورکولو.
چې خلکو جون چې دی هغه ګران شوی دی، د هغې لحاظ سره چې دی دا ووټ چې دی دا د تحریک انصاف چې دی خلاف چې دی غتلی دی. او خو د دې نه علاوه چې کوم دی کې زه ګڼم چې یو ډېر لوی کانټریبیوټنګ فیکټر دی تحریک انصاف چې کوم دی، هغې چې کوم کینډیډیټس په بر لیول باندې یعنی تحصیل میئر دپاره چې دی خپل علاقو کې چې دی هغه سلیکټ کړي وو، هغې کې ډېر شی هغه کینډیډیټس دي چې هغه یا خو د چا رشتہ داران چې هغې سوشل سټیټس څنګه وو هغې نه سلیکټ شوي دي، هغه پاپولر
کینڈیڈیٹس نو. د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز په بلدیاتی ټاکنو کې د خپل ګوند د ناکامۍ په اړه ویلي چې په اصل کې د تحریک انصاف مقابله هم د خپل ګوند د کاندیدانو سره وه، خو د ګوند په کارکونکو کې اختلافات چې هم یو وجه ښودلې ده. خو د دسمبر په 28مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری په بلدیاتی ټاکنو کې د جی یو ای په بریا ویلي چې د پرتشدد تګلارو د پلویانو بریا د خیبر پختونخوا لپاره په سیاسي توګه ښه خبر نه ده. د جی یو ای یو مشر حافظ حمدالله په جواب کې ویلي چې تحریک انصاف د خپلې عبرتناکه ناکامۍ پټولو لپاره په جمعیت بې ځایه انتقادونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقونو خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبریالۍ لپاره خطرناک ګڼل کیږي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې، تختونې او وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوې، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بېلابېلو بندیزونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي. په 2021 کال کې د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقونو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ. دا چې هلته په 2021 کال کې صحافتي ازادي په سهال کې وه، احمد شاه اعظمي یې په اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول،
او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوې دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، لکار ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپله په 2021 کال کې لتیرو وو میاشتو راځي د غیر اعلانیه بندي ښکار ده. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شو، خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زموږ لپاره د مشرف تر دور هم بدترین دور ده. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتشونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونه له کوربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبريال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهره پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبري کړې وي. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبريال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د په وینا پښې او لاسونه وروتړل او تشدد ور باندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 10 د پاکستان د برښنای رسنیو د نظم ادارې پر پخوانی مشر او پر پوځي استابلیشمنت منتقد خبريال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته بریدو سو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبريال مطیع الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وټشتاوه او 2 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبريالانو د جغورنی کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبريالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاص پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبريالانو د جغورنی کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړی ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د وی خبريالي عاصمه شیرازی پر ضد لکرکی او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پاریس میشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته پاسمه شیرازی په سیخلق خلاص کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو به پانی د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسما شیرازی مشال لډو ته وای چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل او ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چدا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی د دوی پر ضد هر هرباه کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزلی ورته کیږي، زورول کیږي او د انټرنیټ لاره غواخل کیږي. زما پر کور 2 ځله برید شوی دی. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل، خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبريالان د دوی په وینا لسرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نو موري زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کوم خبرې کوي غلط خبرې کوي، هغه فیک نیوز دی، د پاره نسته، دی د پاره ډیر سم نیوز دی. او کوم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي، هغه د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی ګورنمنت چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختموي. نو سوشل میډیا که ختم شي نو ازادي اظهار او میډیا ازادي دا ختمیږي. حکومت خپل کارکردګي نشته، نو هغه نه برداشت شي چې سو کریټیسایز کوي حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو ترچول خطرناک هیواد دی او هلته لنو لساو نیویم کال څخه تر 2020 کال پورې یو سل اته دیش خبريالان وژل سوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون باندې خپل کړی دی. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی، تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقونو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ سلبو لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نو موږ زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. هم دې مراسمو ته د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودری وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
په نړیوال کچ ازموږ په اړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو بلکې له پرمختللې نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بي پلو خبريالانو نړيوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنيتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له یو سل اتیا هیوادونو څخه پر یو سل 45 نمبر دي چې په وینای په ښه حالت کې قرار نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جویش.
د سواد تحصیل بهرین کې د توروالی او نورو مقامی ژبو سیړنکاران وایي چې په سواد کې نه داسې ژبې ویل کېږي چې د روکېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې کې توروالی ژبه هم شامل وه چې تر یو لک پورې ویونکي لري. کارپوهان وایي چې د تیرو نهو کالو راهیسې په توروالی ژبه کار کوي او اوس یې د بهرین په څلورو سکولونو کې د زده کړو ژبه هم ګرځولې ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د سکول له زده کوونکو د غږونو نه پیلېږي.
دغه د تحصیل بهرین توروالی کلی یو سکول دی چې پکې ماشومان سحر اسمبلی وخت کې د وطن سندرې وایي. بهرین توروال کې داسې سلور سکولونه دي چې پکې د پنځم جماعت پورې زده کړې مورنۍ ژبه توروالی کې کیږي. د سکول استاد امتیاز احمد وایي چې مورنۍ ژبه توروالی کې ماشومان ډیر زر پوهیږي او د ناشنا ژبو کې د زده کړو مشکل څخه بچتي.
او چې فاین دې بره شي مته بیا انګلیش ته اردو ته په اسانه کنورټ کولې شي.
دو زر توال ہوئی شد ایږي سېدو سی باچا تامور جن شي دهرینه وا لا نه هی پنا. دا لکه د بادشاہ سپ د دور خبره ده کله چې حکومت راغې نو وای دو زر ټکه چې نو لکه 2000
توروالی جبه خوندی کولو کار د سیمه یو غیر دولتي ټولنې اداره برای تعلیم و ترقی په سر اغسته. د مشر زبیر توروالی وای چې د حکومت مرستې بغیر توروالی جبه د خپلو ملګرو سره د کتاب او لوست جوګه کړي. د توروالی جبه ټکی جوړ کړي، ډکشنری چاپ کړي او ورسره د توروالی جبه اولسی قصې او سندرې هم په لیک کې راوستي.
ما 2000 ماشه ما زموږ د سکول نه فارغ شي وي دي مطلب هغه سن اس خپل جبا از دکړه دا هغه دا کورس د سی جوړ کړه دی چې د کی خپل مقامی کم کلچر چې ده دا غې نه قصې پکې شامل دي دا غې ادب دی مونږ مشرانو سره هم لوستل او لیکلو پروګرام وکړو.
دو دیرش کلن جاوید اقبال توروالی شاعر، سندرغاړی او سیدار غون کې دی. دی وایي چې د بحرین توروالی جبه سو کال وړاندې صرف د وینا حد پورې وه. شاعرانو به شاعری او سندرې یادې ساتلې یا به د خپلې پوهې مطابق لیکلې. اوس دوی ته رسم الخط میلاو شو او دی د سیمې شاعرانو مجموعې راټولوي او کتابي شکل ورله ورکوي.
زموږ شاعري لیک کې نه وه، سینه در سینه مونږ ته هغه زاړه میلاوېدو. مونږ چې څومره شاعري کول نو هغه خپله طریقې باندې وروسته وروسته لیکل، خو لکه اسکریپ نه و. مونږ ته توروالی هغه اسپیشل ساوند و، هغه هغه ټکې مکې نه و. بیا ای بی ٹی دلته قائم شنو، دی هغه اسکریپ جوړ کو. بیا طالبانو دور راغی، هغه پسې یو بیا سیلابونه رالو، یو شاعري لکه ختم شوی وه.
د توروال کلی اوسیدونکو سجاد وای چوړمای کی دوی ته عجیبه لګیدا چې یو داسې جبا چې صرف د وینا حد پورې محدود ده، پکې به دوی ماشومان څنګه زده کړی کوي. خو اوس د سیمې یو شمیر خلکو ته معلومه شوه چې مورنۍ جبه کې زده کړی کوونکي ماشومان ډیر تکړه وي.
کم ماشومان وو هغه چې کله د اسکول ته تلون، هغه اولنۍ چې کم دوه درې کال وو هغه به بالکل ضایع تلو. دا چې کله اسکول ته راتلون، هغه سره به ټیچر یا مس چې کم نو پښتو کې اردو کې خبرې کول، نو هغه ته به بالکل سمجھ کې نه راتلو.
په سوات بحرین کې د ژبو خوندي کولو ادارې پوهان وایي چې د توروالی ژبې خوندي کېدو سره د ژبې تاریخ، کلتور او د اوسیدونکو شناخت جمده پاتې ده. او د ژبو خوندي کول لپاره نړیوالې ادارې هم په لویه کچه کار کوي، او دوی ته په دا اړه د یورپي یونین لخوا په ټول ایشیا کې د ژبو خوندي کولو په حوصله افزای اولنی ایوارډ هم اعلان شوی چې د روان کال په اخره کې به ورته میلاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه اخیری شی بو تر رسیدلی او لند خبرونه به یو زل بیا له احمد شاه زمينه وره.
په قبایلی ضلع کرمکی د شپږو قومونو خلکو د گیدو پر اوسیدونکو د لارې تړلو پر وړاندې او د نورو غوښتنو پر کېدو لپاره احتجاجي پر لاتوهلې دي. نن منګلو، خروټو، ځدران، غلزیو، مقبلو او ځاځیو پر خوار کلي، پر قیوم او ساتین کې د سړک پر غاړه ناسته پیل کړه او د ټل او پاړچنار ترمنځ لارې وتړله. اسلام آباد هایکورټ د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی چې د جبریل ادرک کسانو معاملات دي وفاقي کابینه ته وړاندې کړي او عدالت په دا غړ لخپلې پالیسی خبر کړي. پرون اسلام آباد هایکورټ د جسټس عامر فاروق په مشرۍ د وکسیز بنچ د ولادرک انجینر ساجد محمود د قضیه د اوریدنې پر مهال وفاقي حکومت امر وکړ چې دا معاملات د کابینه په غونډه کې راپور کړي. د دسمبر پر 19 د خیبر پښتونخوا په اولس ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړي پړاو کې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په صوبا کې د تحصیلونو پر کچ تر ټولو زیات څوکۍ ګټلې. په دې ضلعو کې ټول شپږ شپېته تحصیلونه دي چې پر درې شپېته انتخابات وسول. انتخاباتي کمیشن د ډیر اسماعیل خان، کوهاټ او بنو په درو تحصیلونو کې د نامې د پیښو له کبله انتخابات ځنډولي دي. او د کورونا وایرس وبا په لومړي کال کې د امریکا د نفوس وده د دې هیواد د تاریخ تر ټولو ټیټ کچې ته لیدلې ده. د امریکا د نفوس ادارې پر نوول د دې لاملونه د کډوالو شمیر کمیدل، په حمل کې ځنډ او د کووید 19 له کبله د سلګونو زره کسانو مړینه ده. د نفوس ادارې شمیرې ښیي چې د 2020 کال له جولای څخه بیا د 2020 کال تر جولای میاشتې پورې د امریکا په نفوس کې یوازې 0.1% یا د 322,415 کسانو اضافه وشوه.
لړ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له بل نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه امیرزاده، احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار پلوشت درنه پیاوزه اجازه پاړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پاک.